میزبان شماست. ډیره زیاته مننه کوم جاوید نعیمی. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته یو ځل بیا سلام وړاندې کوم د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته تاسو ته هرکلی وایم. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. سپینې ماڼۍ د ولسمشر حامد کرزي هغه اداره کړې ده چې وایي متحدو ایالاتو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام او غځولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سازش کړی. په دې اړه په دې خپرونه کې یو راپور درکوو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې ناجی ساپۍ چمتو کړي دي.
دا هم تر دمګړې د مهمو خبرونو سلټی کې. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي نه ده بدله شوې. په افغانستان کې د یو هیلیکوپټر د راولوېدو په پیښه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوي دي، او د پاکستان په کراچۍ ښار کې 14 لک څل لګه 2 تنه ووژل او 100 نورې ژوبل کړل. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ ویل ولسمشر کرزي سره له اختلاف سره سره په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي نه ده بدله شوې، او د پوځیانو د حضور د دوام لپاره به خبرې دوام وکړي. د سپینه ماڼۍ ویاندوی جی کارني پرون د ولسمشر حامد کرزي په ورستیو سرګندونو د تبصرې کولو پر مهال وویل د افغان ولسمشر دا ادعا سمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی. زیاته کړه امریکا لا هم د بګرام محبس د کنټرول د سپارلو پر تفصیلاتو خبرې کوي. ټاکل شوی و چې د محبس د یک شنبه په ورځ افغانستان ته وسپارل شي، خو چارواکي وایي چې د ځینو تخنیکی ستونزو له وجې دا کار وځنډید. چی کارني وویل بګرام زندان به د دواړو خواو ترمنځ له موافقې وروسته افغان لوري ته وسپارل شي. د ناتو یو هیلیکوپټر د افغانستان په جنوب کې نسکور شوی چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوی دي. ریوټرز خبري اژانس د ایساف د یوې خبر پاڼې په حواله راپور ورکړی چې د دې هیلیکوپټر د نسکورېدو علت نه دی روښانه، او په دې اړه تحقیقات پیل شوي. که څه هم ناتو د خپلو لومړنیو څېړنو پر بنسټ یادونه کړې چې د هیلیکوپټر د نسکورېدو علت د وسلوالو حمله نه ده. ایساف د خپلې پالیسۍ له مخې د وژل شویو سرتیرو د هویت او تابعیت په اړه هم سندې ویلي. په تیر اګست میاشت کې د افغانستان په جنوب کې د یو هیلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 2 تنو امریکایي پوځیانو په ګډون ټول 11 کسان ووژل شول، خو د دې ډول پیښو تر ټولو خونړۍ پیښه د 2011 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په ډزو په میدان وردګو کې د یو چینوک وسلوخت دولت ترانسپورټي هیلیکوپټر نسکورېدل و چې د امریکا د خاصو ځواکونو د 15 سرتیرو په ګډون ټول 8 بهرنیان پکې ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت له یو امریکایي شرکت سره قرارداد کړی چې د 110 میلیون ډالرو په بیه د افغانستان ملي اردو ته ازغرګاډي برابر کړي. دا 115 ازغرګاډي د ټیکس ټون مرین شرکت له لوري جوړیږي، او ټاکل شوی ده چې راتلونکی کال د افغانستان ملي اردو ته وسپارل شي. د دغو زغروالو ګاډو د جوړولو لومړنی قرارداد د 2011 کال په نیمایي کې شوی و چې په اساس یې باید افغان ملي اردو ته 499 زغرګاډي مهیاشي. تر اوسه پورې افغان ملي اردو ته 300 ډول ګاډي سپارل شوي او کار ترې اخلي. په پاکستان کې پرون د عیسویانو تر لسو زیات ښوونځي د دوی پر کورونو د یو شمېر مسلمانانو د حملې په اعتراض کې بند و. شاوخوا 3000 بلواکونکو د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د عیسویانو پر مینې برید وکړ. شاوخوا 200 کورونه او دوکانونه یې ور وسوځول. د پاکستان د صدر اعظم د یو سلاکار پال بټي له قوله ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې ښوونځي به نن سه شنبه هم بند وي. بلوا وروسته له دې وشوه چې یو عیسوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې په کفري سرګندونو تورن شو. عیسویانو مظاهره وکړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې دوی وساتي او توان ورکړي. د پاکستان د یوې غیر حکومتي موسسې فعالې جمیلې اختر د عیسویانو پر کورونو د حملې په اعتراض کې پرون په لاهور کې په یوه مظاهره کې وویل د پنجاب حکومت باید په دې فکر وکړي چې جنایتکاران فوراً افشا کړي او هغوی ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سید منور حسن هم پرون په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه.
د بادامي باغ په اړه اجازه غواړم. هغه کمیټه چې په دې برخه کې تحقیقات کوي باید په چټکۍ څېړنې وکړي او مجرمان د خپل جرم په خاطر سزا وویني.
پولیسو تر اوسه پورې د عیسویانو پر کورونو او دوکانونو د حملې په تړاو 150 تنه نیولی دي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان تر ټولو په ستر او بندري ښار کراچۍ کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه ووژل او 100 نور یې ژوبل کړل. چاودنه د خرم‌آباد مینې د سګریټو د یو دوکان مخ ته وشوه. سیمه ییزو چارواکو وویل چې چاودنې 3 نور دوکانونه او 100 موټرونه زیانمن کړل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اروپایي اتحادیه د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په خاطر د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې په هغه لیست کې د 9 نور ایرانیانو نمونه ورزیات کړل شو پر سفری بندیز دی او شتمنۍ کنګل شوي. له دې سره د اروپایي اتحادیه له لوري د هغو ایرانیانو شمیر چې د اتحادیه پرې بندیزونه لګولي دي واتیا ته ورسید. د اروپایي اتحادیه وزیرانو د ایران د یو شرکت شتمنۍ هم کنګل اعلان کړي. دا بندیزونه باید 2014 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د هغو کسانو نمونه به د سې شنبې په ورځ خپاره شي چې بندیز پرې لګول شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پرون وویل تمه ده چې د کورد یاغیان به د حکومت او د کردستان د غیر قانوني پی کی کی ګوند ترمنځ د پخلاینې د روانو حلو ځلو د یوې برخې په توګه یو شمیر اسیر سرتیري او افسران خوشی کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر موامیر ګولویر وویل یاغیان به اسیران د سه شنبې په ورځ د کورد منځګړو یوې ډلې ته وسپاري چې د عراق شمال ته تللې ده. د یاغیانو د خبرې ویبپاڼې فرات په اساس له پی کی کی سره شپږ ترک اسکر، یو افسر او یو سیمه ایز چارواکی بندیان دي. د انکشاف وروسته له دې کېږي چې د پی کی کی بندي مشر عبدالله اوجالان تیره میاشت له دې ډلې وغوښتل چې اسیران خوشی کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بهرنیو اسعارو د تبادلې پر اصلي بانک د دې لپاره نوي بندیزونه ولګول چې دغه بانک د شمالي کوریا د ډلې زی وژنې د وسلو په پرمختګ کې رول درلود. د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار ټام دونیلن د نوي بندیزونه پرون اعلان کړل. دونیلن وویل د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره ملي او نړیوال بندیز ژونه سخت کړی شي. دونیلنده هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به شمالي کوریا د واټومي هیواد په توګه ونه مني. د خبرونو پای.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو، وخت د سهار 8:08 دی. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیس پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې په یو راپور کې به واوري چې سپینې مڼۍ پرون وویل له ولسمشر حامد کرزي سره له اختلافونو سره سره په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو پالیسي نه ده بدله شوې او د پوځیانو د حضور د دوام لپاره خبرې به دوام وکړي. د سپینې مڼۍ ویندوی جی کارني د ولسمشر حامد کرزي پر وروستیو څرګندونو د تبصرې پر مهال وویل د افغان ولسمشر دا ادعا سمنه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی. اسمت سروان د جی کارني د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ولسمشر باراک اوباما ویندوی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي دا ادعاوي رد کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوشتولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. حامد کرزي د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په سفر بوخت و وویل د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د دې لپاره چې افغانانو ته قناعت ورکړي چې بهرني پوځیان له 2014 وروسته په افغانستان کې کاردی په خپل منځ کې جوړ جاړی کړی دی. کرزی وویل د کابل او خوست د شنبې د ورځې 14 وشودل چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي. دوی هڅه کوي چې موږ وبیروي چې که بهرنیان په افغانستان کې نه وي نو موږ به له دا ډول پیښو سره مخامخ کیږو. کرزی دا هم ویل هر بهرنی قدرت چې غواړي په افغانستان کې پوځیان وساتي باید دا کار له هغو شرایطو سره سم وکړي چې افغانستان ورته ټاکلی دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی پرون ناوخته وویل په دې باب هر راز څرګندونې چې د امریکا متحده ایالتونه له طالبانو سره جوړ جاړی کوي اساسا ناسم دی. د همداراز ویل دفاع وزیر چک هیګل په دې اړه له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې مخامخ خبرې وکړې. امریکایانو په تیرو نږدې 12 کلونو کې د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یقیني شي په دغه هیواد کې ډېرې وینې بهیولې او ډېرې پیسې لګولې دي. جی کارنی په عین حال کې وویل موږ د هیڅ راز تشدد په تیره بیا په هغه یوه کې چې بې ګناه ملکانو ته پکې زیان اوړي ملاتړ نه کوو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفرد او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې وې. دنفر د کرزی خبرې کاملا ناسمې وبللې. ویل ولسمشر کرزی هیڅ وخت له ده سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د تماس په اړه کومه خبره نه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت هم د کرزی د څرګندونو دردولو په ترڅ کې ویلي چې د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رول داري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د خبرو ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي د کرزی د خبره سمه نه ده چې وایي طالبان له امریکایانو سره هر ورځ په قطر او اروپا کې خبرې کوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ. Fight against al-Qaeda
and our efforts in Afghanistan. Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is sort of part of some sport. And we are not going to be able
to do it. Federal Служба безопасности и особенным властям
региона. Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، جلال آباد، غزنی، خوست، ګردیز، اسداباد، لشکرګاه، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو تاسو کولای شي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستیو حالاتو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. زموږ د انټرنیټ باندې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. درنو اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې فرشتي جلال زئی ته غوښ شي چې د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
زیاتو غربي ورځپاڼو د جمهور رئیس حامد کرزی د یکشنبې د ورځې پر خبرو او د امریکا د دفاع د وزیر سره د هغه پر لیدنه تبصره کړې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې پر ورځ پر امریکا شدید تورونه ولګول او ویل چې امریکایان او طالبان په ګډه د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. د ورځپاڼو په باور د جمهور رئیس کرزی د یکشنبې د ورځې څرګندونو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل لومړی سفر تر اغیز لاندې کړی و. د نیویورک ټایمز په وینا جمهور رئیس حامد کرزی په تیرو لسو کلونو کې په وار وار د خپل امریکایي متحدینو څخه نارضایتي څرګنده کړې ده، خو دا وار د هغه څرګندونې په داسې وخت کې وای چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام پر څرنګوالي بحثونه روان دي. نیویورک ټایمز لیکي چې د جمهور رئیس کرزی داسې څرګندونې په دې اړه چې دواړه هیوادونه په خپلو کې زیاتېدونکو اختلافاتو د حل توان لري نوي سوالونه پیدا کوي. روسپانه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د یکشنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ګډ خبري کانفرنس د امنیتي ستونزو له امله لغوه شو، خو افغان لوري دا خبر رد کړی دی. د نیویورک ټایمز په لیکنه د کانفرنس تر لغوه کېدو وروسته دواړو لورو ډوډۍ په ګډه وخوړه او مذاکرې په خصوصي ډول ترسره کړې. چک هیګل ویلي چې د جمهور رئیس حامد کرزی سره په صراحت خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې، زه ډېر وخت سیاستمدار وم او پوهیږم چې د هیوادونو رهبران اکثرا تر ځانګړي فشار لاندې وي. جمهور رئیس حامد کرزی او د هغه ولس د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ هم د ولسمشر کرزی پر وروستیو څرګندونو تبصره لري. ورځپاڼه لیکي د افغانستان ته د چک هیګل اول سفر و. په دې وخت کې د جمهور رئیس کرزی څرګندونې د واشنگټن او کابل ترمنځ د خرابو اړیکو څرګندونه کوي. دا ټولې خبرې په داسې وخت کې شوې چې واشنگټن په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. واشنگټن پوسټ ورسپارند کې چې افغان او امریکایي چارواکو د ولسمشر کرزی او د دفاع وزیر هیګل د ګډ خبري کانفرنس د لغوه کېدو په اړه مختلف دلایل وړاندې کړي دي. امریکایي لوري ویلي چې دا خبري کانفرنس د افغان حکومت په مشوره د امنیتي دلایلو په خاطر لغوه شو، خود جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمال فیزی دا خبر رد کړی او واشنگتن پوسټ ویلی چې د جمهوری ریاست د ارګ مطبوعاتي برخه هیڅکله هم د کنفرانسونو لپاره خطرناک ځای نه دی. ایمال فیزی ټینګار کړی چې د یکشنبه پورز د دواړو خبری کنفرانس ته هیڅ ډول امنیتی تهدید له افغان لوري نه متوجه. واشنگتن پوسټ رسپانې داسې امریکایي مقاماتو په حواله چې خویت یې پټ ساتل سوی وایي چې واشنگتن لا هم د افغانستان له حکومت او ولسمشر سره د مثبتو اړیکو پراختیا ته متحد دی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په دې ګڼه کې د نامتو روسي لیکوال لیون تولستوی په ژوند، آثارو او افکارو خبرې اورئ.
دغه ستر انسان د خپلې ټولنې د ټولو تضادونو سره یو ځای ژوند کړی دی او دغه تضادونه یې په ماهرانه ډول سره پیلی دی او همی هنر ایجاد کړی دی او همی خپل ژوند لپاره ولار پیدا کړی.
درویش دورانی خپل یو نوی غزل را اوروي.
کونه سا چې تر سترګو لکه اوښکا نو زړه پاته دی راغلی په خپل کار کې.
دوه خواږه حکایتونه لرو. په اوسنۍ پکتیا کې د واده محفلونو د ورځو او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه وایس صمیم لولي.
لیکوال او ژباړن سیف رحمان آشنا وفات شه. ارواښاد آشنا په 1419 لمریز هجري کال کې د کونړ په شینکوړک کې دنیا ته راغی او د زده کړو له بشپړولو وروسته یې ډېره موده په اطلاعاتو کلتور وزارت او معرف وزارت کې کار وکړ. له ارواښاد سیف رحمان آشنا څخه په خپلو لیکنو سربیره څو ژباړلي کتابونه هم راپاتې دي. د فرانسې د نامتو لیکوال او مفکر ژان ژاک روسو مشهور اثر ټولنیز تړون ارواښاد آشنا پښتو کړی وه. د غزنی ژورنالیستانو صنفی اتحادیه جوړ کړه. د باختر اژانس له رپورټ سره سم د غزنی ولایت ژورنالیستانو ویلي دي چې د خپلو چارو د انسجام لپاره په یوه اتحادیه کې راټول شوي دي. د دې اتحادیه مشر چې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی اسدالله جلالزی دی. له ځینو احصایو سره سم په غزنی ولایت کې شاوخوا 200 خبریالان په 1200 چاپي، صوتي او تصویري رسنیو کې په کار بوخت دي. د هلمند ولایت مشهور ممثل او د فلمونو لوبغاړی نظر محمد مجنونیار د ناټو قواو په یوه حمله کې ووژل شو. له راپورونو سره سم ښاغلی مجنونیار طالبانو تښتولی و او د تیرې شنبې په ورځ چې د ناټو الوتکو د طالبانو په یوې ډلې بمباري کوله نظر محمد مجنونیار هم چې له دوی سره اسیر و ووژل شو. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د نظر محمد مجنونیار مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. د پاچا ستنیدا په نوم د انګلیس او افغان د لومړۍ جګړې په باره کې د انګریز محقق ویلیام دل ریمپل د کتاب مخکتنه وشوه. د مخکتنې په هغه غونډه کې چې په کابل کې د افغانستان د معلوماتو په مرکز کې جوړه شوې وه د کتاب لیکوال ویلیام دل ریمپل هم ګډون کړی و. دغه کتاب چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د ویلیام دل ریمپل په قول په پښتو، دری، فرانسوي، جرمني او ایټالیایي ژبو به هم ترجمه شي. ویلیام دل ریمپل چې په کمبریج پوهنتون کې د تاریخ څانګه لوستې ده د انګلیس او افغان د لومړۍ جګړې په باره کې په مفصل تحقیق سربیره د نهو نورو تالیفاتو لیکوال هم دی.
څو ورځې د مخه په پېښور کې د نامتو محقق لیکوال، شاعر او ډرامه لیکونکي ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د یاد د درناوي لپاره د افغانستان د تکړه انځورګر حمدالله ارباب د انځورونو یو نندارتون جوړ شو. په دې اړه نور حال زموږ همکار مجیب الرحمن انګار راکوي.
د افغان انځورګر حمدالله ارباب د هنري اثارو نندارتون په پېښور پوهنتون کې پرانستل شو. په دغه یو ورځني نندارتون کې چې د لیکوالو شاعر ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند فکر لوړ شخصیت په ویاړ دایر شوی و. ټول ډیر شانزورونه هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي وې. د نندارتون په ځای یعنې د پېښور پوهنتون په پښتو کلتوري موزیم کې ګڼ شمېر لیکوال، شاعران، د مدني ټولنې غړي، محصلین او دغه هنر مینوال راغون شوي وو. د پېښور پوهنتون د پاکستان پیژندنې د څانګې رئیس پوهان ډاکټر فخرالاسلام د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې ځینې مهمو پېښو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې، خو د کلتوري پلوه کېدلای شي چې د هنري ګامونو په اخیستلو سره دغه فاصلې ختمې شي.
زبداوه مچ د دین لوی اهم ذریعہ بل نشی کی دے زکه چکل اولس د اولس سره په میرو محبت کې یو شانتی نو دولتونه بدلیږي. اصلي تعلق د ملت او د اولس تر منځوي نو د رنګ پروګرامونه خو په دې کې ډیر لوی رول لوبوي. او زبدا خواهش لرم چې د پاکستان نم خلق لاړ شي، د خیبر پختونخوا نه خلق لاړ شي، دا غ طرف نم خلق راشي، او دا زمونږ دا د تعلیمي ادارو په کچ باندې د پوهانو په کچ دا وی نو دا ډیر زیات دایمي وی.
هغه همدار از وویل چې په افغانستان کې د روسي او چولسیزو جګړو له وجې د هنر ته د پام وړ زیان وخته، خو زیات یې کړ چې ځینې هنرمندان شته چې کولای شي په نړیواله کچه یې ور بیا د افغانستان نوم وځلوي. په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري اتشې زرده شمس ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د لر او بر پښتنو د یووالي سمبول وبال او د هغه د ادبي خدماتو ستاینه وکړه.
ضرورت هم دغه دی، مونږ دواړه خواو ته دغه سه مشترک شخصیتونه لرو، علمی، فرهنګي، شاعران، لیکوالان، چې دواړه خواو ته باید دغه شخصیتونه ول منزل شي. نو مونږ خود دې مکمل ملاتړ کوو، هر کله او ته وایو، او زه د همدغه سټیج نه ارباب سه تم بلنه ورکوم چې همدغه نندارتون او د دې سره نور ورته کدی د شخصیتونو او د پښتني کلتور انزورونه دی جوړ کړی وی چې په اسلام آباد کې دی ته هم دغه شان یو نندارتون دایر کړو.
الحمدلله ارباب د قلم خوندان د پښتنو اصل شتمنی وبلل او پر ځوانانو غږ وکړ چې نور دې د مرویجات دود ماته او خپل مشران دې په ژوندونی ولمانځي.
زمونږ غټه غمیزه دغه ده چې کله ژوندۍ نو په کیسه کې نه یو، چې کله مړ شي بیا په زیارتونو سرونه وهو. زه خپل په دې ډېر خواشینی یم چې کاشکې دا دغه په ژوند ما جوړ کړی وی. دوی موږ نه مادیات نه غواړي، موږ نه پیسې نه غواړي، موږ نه کور او بنگلا او داسې څه نه غواړي. دوی لیکوالان دي، ادیبان دي، لږه مینه غواړي. دوی ته دغه احساس ورکول دي د دوی د لیکنو او د دوی د اشعارو په بدل کې چې تاسو څه لیکئ هغه زموږ په ژوند کې څومره مؤثر دي، موږ څومره خوشحالي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم چې د 13 نومبر میاشتې پر 18 نیټه په پېښور کې لنډې سترګې پټې کړې، یو له هغو قلموالو و چې د ژوند ډیرای برخې د پښتو ژبې پرمختګ او خدمت ته وقف کړې و. نو موړي د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د رئیس په توګه کار کړای، ګڼ شمېر رادیویي او تلویزیونی ډرامې، تحقیقاتي او تنقیدي مضامین، ادبي ټوټې او شعرونه لیکلي چې څه یې په کتابي بڼه او نور یې په بیلابیلو ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي. دا هنر او ادب مینوال وای هنري هلې ځلې د ولسونو په نږدې کولو کې تر ټولو غوره لاره ده او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د په دولتي کچه دغه ډول نندارتونونه په کابل، پښتونخوا او عین په اسلام آباد کې ترسره شي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
شاوخوا سل کاله پخوا به که څوک ډیر شتمن و، خلکو به لکپتی باله. بیا چې پیسې ډیرې شوې، د میلیونر کلمه را ووته. او نن سبا اول درجه شتمنو ته میلیاردر وایي، او هغه هم د ډالر او میلیاردر، یعنی هغوی چې تر زر میلیونه ډالرو یې ثروت زیات دی. اوسنی چین له امریکا را وروسته تر بل هر ملک ډیر میلیاردر لري. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
چین د میلیاردرانو د شمیر په لحاظ په نړۍ کې دویم مقام لري. چینی مجلې هورون په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې په ټوله دنیا کې اوس 1,453 کسه پیژندل شوي میلیاردران اوسي، چې 409 کسه له امریکا سره تعلق لري او 355 پکې د چین دي. له ریپورت سره سم د آسیا په ټوله لویه وچه کې اوس د هغو کسانو شمیر چې د امریکایي ډالرو په حساب میلیاردران دي 608 کسانو ته رسیږي. د نړۍ په پیژندل شویو میلیاردرانو کې تر ټولو ډیر شتمن د مکسیکو کارلوس سلیم دی چې 3 کاله عمر لري. سلیم خپله ډیره پانګه د انرژي په کاروبار کې لګولې ده. دغه سره د شپږ پېته زره میلیونه امریکایي ډالرو په اندازه شتمنی لري. تر دره وروسته د نړۍ تر ګردو شتمن کس د چین د هانګ کانګ څلور اتیا کلن سوداګر لی کاشنګ دی چې شتمنی یې دوه دېرش زره میلیونو ډالرو ته رسیږي. د هورون مجلې په ریپورت کې لولو چې په چین کې په وروستیو کلونو کې ګڼ کسان له کلیو ښارونو ته راځي او دېش یې د ښارونو د ځمکو او جایدادونو بیه لوړه کړې ده او اکثره میلیارډران هغه کسان دي چې په ښارونو کې جایدادونه رانیولي دي. دغه ریپورت وایي چې د نړۍ د لسو تر ټولو شتمنو کسانو شتمني په تېر یوه کال کې په سلو کې دوه ویشت زیاته شوې ده. د نړۍ تر ټولو لویو لس کسه شتمنو په تېر یوه کال کې هره ورځ دوه نیم سوه میلیونه ډالره ګټه کړې ده. هورون مجله په خپل تحقیقي رپورټ کې لیکي چې که څه هم د نړۍ د پیژندل شویو میلیاردرانو شمیر یو زر څلور سوه درې پنځوس کسانو ته رسیږي، خو د نړۍ اکثره لوی شتمن خپل ثروت پټ ساتي او اټکل کېږي چې د نړۍ د ټولو میلیاردرانو شمیر به تر څلور زره کسانو اوړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
بارکوال میخیل ستاسو لپاره د درویش دورانی یو تازه غزل د هغه په خپل شخ کې ثبت کړی او راسته ولید وای وری او خوند ورنه واخلی.
تر زخمو ګلونه کم شول په شمار کې، تر زخمو ګلونه کم شول په شمار کې، وخت کړو دی تاوانی په دې بهار کې. او چراغونه مې تر شا پریښې نه دي، زما پلونه به په کار درځي په لار کې. د لستوڼې په خنجر خبر نه وم ما چې بلی شو د کوم چا په دستار کې. او کونه ساچ تر سترګو لکه وشکا، کونه ساچ تر سترګو لکه وشکا، نو زړه پاته دی راغلی په خپل کار کې. او شاعری دی رڼا نه لري درویشا، شاعری دی رڼا نه لري درویشا، دا سپوږمۍ درا ختلې په سهار کې.
ودونه د خوشحالۍ محفلونه وي، خو که خلکو ته د خوشحاله ژوند کولو چل ورنشي نو ممکن په همدې محفلونو کې هم بې خوندي پیدا شي. د داود تپان په ریپورت کې اورو چې په پکتیا کې د واده خوشحالۍ له ټولو رنګینیو سره سره کله کله د بې ځایه دودونو له لاسه بې خونده او پیکه غوندي شي.
د دغه سندره چې زرین او پرزانه کلونه په خوا کړی دا اوس هم د ودونو په شپو ورځو کې د ځوانانو او پیغلو لخوا یا غږول کیږي او یا هم په لوړ آواز زمزمه کیږي. خو ځینې وختونه په پکتیا کې د ودونو پر مهال د ناوړه منل شویو رواجونو له امله د ناوی او زوم د کورنیو په منځ کې د واده د خوښۍ دغه سندرې د بیر په نارو بدلیږي. پکتیا کې د زیات ولور تر څنګ نور رواجونه لکه په ودونو کې کبا اخیستل، د واده په شپو ورځو کې د بابیړي په نوم د ناوې د پلار له لوري د زوم له کورنۍ څخه له ټاکلې اندازې زیاتې پیسې اخیستل، او د ناوې کور ته د خیښې په ورځ زیات کسان وروستل، هغه رواجونه دي چې د ناوې او زوم د کورنۍ ترمنځ خوشحالي په خفګان بدلولی شي. د پکتیا څو تنه اوسیدونکي راته وایي
یو وروجي سیستم جوړ شوی دی، هله دا د ماما کباب، هله دا د تر کباب، هله دا د ملک دی، هله دا د ډم دی. خبره چې دا ماما کباب شي ډم کباب شي دا خو بس جوړ آمد دی. ماما وایي دومره بار کوي زه مجبور یم چې ویکم کویر نه کم بوشوي ولا کر نه بار دلته ته تړي کوش دلته یو موګای چې ویش نشته تړي
دلته چې د نرخ د ماما معلوم دی بلک پنځه زره راته دي او تر چې ده او تر چې په څو راځي شو خو دې وګي چې وري به خو دې وګي چې درې لا کا غونه یا کا زور نه
واده د خوخی او خوشحالی نوم دی. ځوانان او پیغلی گرم تابیگی دریا تنون او گداگانی کبی. هیچوک د ستړیا احساس نکوی او په خوشحالی اختوی. خو کل کل داسی هم شی چی د خوخی دغه مراسم په خبگان بدل شی. دا زرمت ولسوالی و سیدون که گلکریم وای دا واده خوخی چی خلک یه لیوالوی دا ناور منل شوی و دودونو لوجه په غم بدلیگی. دا وای خلکو طبیعت خپل خوشحالی مهمه وی نه دا داسی دوت پالل چی په غم او جنجا بدل شي.
یو رواج دام د سیا د ودونو په وخت کې کله واده کیږي نه د ناوې پلار څخه خپل لوري یا خور کنکور یو چاته ورکړي د ولور په بدل کې نو د واده په ورځ د ناوې پلار یا ورونه یو نیم ځای کې داسې پیښېږي چې هغه د ټاکلي ولور نه زیاتې پیسې وغواړي د دې لور له سرګنۍ نه چې کمی هغه کله کله انکار کوي له دې نه ډېرې بدې پیښې رامنځته کېږي حتی جنجالونه کله ناکله واده ټپه درېږي واده نه ورکوي ناوې خو سرګنۍ مجبوریږي چې یو چانه قرض وکړي او پیسې هغه ته ورکړي دې نه ډېرې لویې ستونزې راولاړېږي.
په ودونو کې د ناوړه دودونو د پاللو خبر ډېر ځوانان او سپینګیری کوي او ښه یې نه ګڼي. اجمل مسودزی هغه ځوان دی چې دا کار د ټولنې په زیان بولي. دی د یو رواج یادونه کوي. وایي د ورا او له واده نه وړاندې د خیښو د ډوډۍ لپاره خو سرخیل د زوم د کورنۍ او کلیوالو لپاره ډوډۍ تیاروي چې د زوم د کورنۍ له لورې ورته له ټاکل شویو کسانو زیات کسان ورلوستل کیږي چې په پایله کې ترې ستونزه پیدا کیږي.
د بعضي خلک دوستان چې خپل منځ کې مو دوستي سره کړي دی نو یو بل سره د خیښو د شمېر ښځې کوڅمه ټاکلي او مسمه سړي ټاکلي د هغه څخه زیات یو بل ته ورولي. دا د دوستانو ترمنځ د خفګان سبب ځکه کیږي چې دوی ډوډۍ د کم خلکو لپاره تیار کړي او هلته خلک زیات ورسي. ټولنه دا کړه چې څومره نفر مخکې نه ټاکل شوي هغومره باید ورسي.
دغه دودونه چې خلک یې پالي د ډېرو خلکو د کرکې وړ ګرځېدلي او مخکې له دې چې وجلۍ یا ځوان سره نامزاد کړي نو دواړه کورنۍ په دې سره سلا کیږي چې د واده پر مال بشته ناوړه دودونه لکه کبا د تره د دروازې په نوم اخیستونکي پیسې او نور ډېر د واده ورځې دودونه به تر پښو لاندې کوي او نه به یې پالي.
فریدا سیفی دا ځل دوه حکایتونه را اوروي. لومړی حکایت د هند د خلکو د تخیل یو ښکلی مثال دی او دویم حکایت مو د کامیاب ژوندانه په یو لوی راز پوهوي.
د چرک چل. د اوړي سره ګرمي وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتۍ ګوته نیغه لمر ته نیوله. دغه شي لمر سخت وقهراوه، دنیا ته یې شا واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه. خلکو له لمره بخښنې وغوښتې او زارۍ ورته وکړې چې راستون شه، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرګ خپل استازی وټاک، لمر ته یې واستاو. چرګ چې د لمر کور ته ورغی، د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول. د یخنۍ ورته وویل او د تورې تروږمۍ ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده، خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نیغې ورته ځواب ورکړ، له دې ځایه به ونه خوځم، پل به در وانخلم، همداسې ښه یې. چرګ په ژړغوني غږ ورته وویل، نو د دې مطلب خدا شو چې زمکه ته به په تکه توره تیاره کې ورزم
او راته پټ ګیدړ به مې ژوندې تر ستوني تېرۍ؟ لمر ورته وویل ما ورخطا کېږه، خدای مهربانه دی. او چرګ ورته وویل لمر لالا، که دې زما اذان واورید نو پوه شه چې ګیدړ راباندې حمله کړې ده. په دغسې وخت کې یوازې مې مه پرېږده، خدای ته وګوره، ځان راورسوه. لمر ورته سر وخوځاوه، ډاډې ورکړ. او چرګ چې څنګه د لمر له کوره راووت اذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو، ټول اسمان یې وکوت چې په چرګ وزر وغوړوي او له ګیدړې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ اذان کوي، لمر د هغه د ژغورلو په نیت له کوره راوځي، کرۍ ورځ پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی و. تکیا پاچا ته چا دو وړوکی بازان راوړل. پاچا بازان میر شکار ته وسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز ښکار ته چمتو شو، خو بل نو. پاچا میر شکار ته وویل دا بل ولې؟ میر شکار ځواب ورکړ صاحب هیڅ نشوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کېناوه په مغزې ناست دی، نخوزی. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز ماینه کړي. طبیب د باز له ماینه کولو وروسته وویل صاحب روغ را مټ دی. پاچا مختلف کسان ورته راوبلل چې باز الوتو ته تیار کړي او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي، خو دا غوټه هیڅ شانه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتو او ښکار کولو ته چمتو کړ لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوت راغلی دی. پاچا وویل دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل د بازانو تجربه دی لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه نو باز دې څنګه الوت ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل په کومه څانګه چې ناست و هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په اسانه طریقه خندا ورغله، یو موټ طلاوې ورکړې او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناست ځای ولري تل ګمان کوي چې الوتلی نشي. پاچا په دې خبره کې لوی معنا ومونده، یو بل موټ طلاوې هم ورکړي. بوډا له درباره ډیر خوشاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړي وي په دې نه پوهیږو چې وزر لرو.
درمنو اوریدونکو، د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې دا ځل د روسي لیکوال او مفکر تولستوی په ژوند، آثارو او افکارو باندې د استاد نجیب منلی خبري اوري. استاد نجیب منلی یو وخت ملوستیو ګمان کوم سامرست موام ویلو د انګلستان ډیر مشهور لیکوال دی شلمی پیړی ناول لیکونکی داستان لیکونکی یغه ویلو وای په دنیا کې تر ټولو لوی ناول لیکونکی بالزاک دی د فرانسې خو د دنیا تر ټولو لوی ناول تولستوی لیکلی دی جګړه او سوله چې له نیکه مرغه په پښتو هم ژباړل شوې ده نو څنګه د دنیا په تر ټولو لوی ناول لیکونکي خبرې کوي د موام په قول او که په هغه چا خبرې کوي چې تر ټولو لوی ناول لیکلی دی
دا ځل به په هغه چا خبرې وکړو چې دنیا تر ټولو لوی ناول یې لیکلی دی
یعنې له دې موام له دې خبرې سره تاسې هم موافق یاست
زل دې خبر سره موافق يم فکر کوم چې دغه ارزونه ډیره بی ځای نه ده غزن فرصت موږ چې په دې لړۍ کې د زینو کسانو په آثار باندې او په ژوند باندې خبرې کوو لبد مرغه د اکثرو آثار په پښتو کې نشته او موږ په داسې خبرې کوو چې زمون پښتانه اوریدونکي ورته لاسرسی نه لري مګر لنې کوم مرغه نننۍ موضوع لیف نیکولایویچ تولستوی او د هغه ډیر مهم اثر جګړه او سوله هغه څه دي چې په دې وروستیو وختونو کې د پښتو ادب لمنت ورننوتی دي زمونږ ستر لیکوال شاعر نقاد او ادب پوه استاد لطیف بهاند جګړه او سوله په څلورو ټکو کې ژباړلې ده او په ډیر ماهرانه او خوږ پښتو نثر ژباړلې لیف نیکولایویچ تولستوی 1908 کال کې زیږیدلی دی په روسیه کې د یوې اشرفی کورنۍ سره ارتباط لري د لادات له سمیاشتو نو چې مور مړ شو او بیا په ماشوم توپ کې په نه کلنۍ کې پلار هم مړ شو نو د تربیت د تر کړې ده او د روسیې د اشرفی ټولنې د غوښتنو سره سم د خو مکتبونه ته تللې خو د ماشوم توپ کیسې چې اورو د کوشش کوي چې د خپل خوارو ملګرو سره د خپل د قانونو سره یو ځای ووسی
ان په ماشوم توپ کې دغه عادتونه
ماشوم توپ کې هغه سره غوړ چې لوبي وکي هغه سره غوړ چې وګرځي مګر ټولنیز تفاوت ورته ډیر څرګند دی پوی چې څه شته چې د ضرورت نه بیلې او د دې درنځي زده کړې هم ډیر مزداري نه دي په مکتب په دوره کې هم ډیر ښه شاګرد نه دی او بیا چې پونتون ته زی د ختیځو ژبو په پونځي کې محصل کیږي او غوړ چې بیا ډیپلوماټ شي ډیر زر د زدکړې زلوهي کوشش کوي چې حقوق ولولي البته هم څنګه خبره لري لکی نو زدکړې د سه نیمګړې او نیمه خوا غوندې دي خو بیا هم فکرونه ورسره دی چورتنه وهي یو خپل دنیا لري په 1945 کال کې د عسکري تزي په دغه وخت کې د کریمي په سیمه
کې منظور هم ده چې منصبدار کی شي که نه
منصبدار کیږي د کریمي په سیمه کې چې د توري بهیر په غاړه پرته ده جنگ روان دی
د تزاری روسیه او د عثمانیانو ترمنځ
د تزاری روسیه او د عثمانیانو فرانسویانو او برتانویانو د اتحاد ترمنځ او د ورزی په دغه جنگ کې صاحب منصب دی جنگ کې خزرور جنگ کې په دې جنگ کې د روسیه د جنگونو یو ډیر مهم واقع چې هغه د سیباستوپول د خار محاصره او بیا ماتېدل دي واقع کیږي سیباستوپول خار یو لس میاشتې محاصره کیږي د 1855 کال د اکتوبر نه د 1855 کال تر سپتمبر پورې کښته به نه کړي یو ورځ میاشتې د سیباستوپول ښار محاصره کې دی او دا ډیره شدیده محاصره ده په دغه محاصره کې دی د انساني قهرمانۍ او د انساني بدبختۍ ډیر انځورونه ګوري په دې جګړه کې د متحدینو لخوا یا د عثمانیانو فرانسویانو برتانویانو لخوا تقریبا 5000 کسان مړه او زخمیان لري په دې ورځ مېشتو کې او د روسي له خوا شل زره ډېر زیات مخلوق دی چې د دوی زحمتونه د ګوري د دوی ستونزې ګوري د دوی قهرمانۍ ګوري د دوی ویرې ګوري او دا په زینو کیسو کې چې د سیباستوپول کیسې ورته وایي درې کیسې په دې کې د انځورایي په هغه وخت د ملکې هم دغه کیسې ډېر زیات خوخیږي او ډېر زیات تر متاثر کی
ملکې مطلب
د څار مېرمن تولستوی خپل لومړی لیکنه په 1855 کال کې خپل د ماشومتوب کیسې لیکلې دي د ماشومتوب په نامه چې ډېر زیات د خلکو خوښ شوی دی او استقبال یې شوی دی او د دې کتاب استقبال چې وشو د انتظار نه درلود چې استقبال شي خو شدید استقبال یې وشو نو دا غي په دوام باندې د بیا د خپل تنکی زلمیتوب او د ځوانۍ کیسې هم ولیکلې، چې تنکی زلمیتوب دوره په 1950 کال کې او د ځوانۍ کیسې په 1950 کال کې لیکلې دي. د سیباستوپول کیسې هم 1950 کال کې خپرې شوې دي. او د همدغه 1950 کال په نومبر کې د قاصد په حیث باندې سن پیټرسبورګ ته لیږل کیږي. سن پیټرسبورګ چې بیا وخت کې لینینګراد شو، او اوس بیرته سن پیټرسبورګ شوی دی. د روسیې دویم پایتخت وو، ډېر مهم ښار وو. هلته د قاصد په حیث لیږل کیږي او دلته د ډېرو کسانو سره ګوري، خصوصا د ایوان تورګینیف سره ګوري.
مشهور لیکوال
دی، او تورګینیف دی د سن پیټرسبورګ د لیکوالو د ټولنې سره آشنا کوي، او هلته د فرهنګي ټولنې سره د پتماس کې کیږي.
استاد منلې ډیر لوی نقاد د شلمې پیړۍ چې روسای هم دی، په اصل کې د جی امریکې ته نابوکوف دیغه کتاب مالوس یې لیکلی وو، وایي په دې روسی نو لیکونکو کې د تخنیک په لحاظ تر ټولو ماهر سړی همدا تورګینیف دی. یعنی دی هغه تر ټولو ماهر سړی نه ګڼي د سایوس کې یا تولستوی، هلته چې شهرت د دوی ډیر زیات دی. نو ما منظور دا و چې دی له داسې یو چا سره پیژني چې په ادبي لحاظ ډیر لوی مقام لري.
تورګینیف په ادبي لحاظ ډیر لوی مقام لري. د تورګینیف سبک او سټایل چې دی، هغه څوک چې زموږ په ادبیاتو کې یو خبره کوي چې دورانساز سبک لري یا دورانساز حیثیت لري. تورګینیف د روسیې په ادبیاتو کې همدغه یو نقش لري، نه یوازې دا چې د روسی لیکوالو د پاره د الهام منبع ګرځي، د فرانسې، د آلمان، د انګلستان د لیکوالو د پاره هم د الهام یو منبع ده، او د تورګینیف لیکنې په ټول باندې تاثیر کوي. په 1950 کال کې، یعنی دوه کاله د سن پیټرسبورګ د سفر نه وروسته، د ایزی پاریس ته
تولستوی
او په پاریس کې د ډیرو لیکوالو سره ګوري، خو د ټولو مهم ملاقات یې د پرودون سره دی. پرودون د فرانسې د سوسیالیزم بنسټ ایښودونکی دی، هغه څوک دی چې د اشتراکي نظریې او په ټولنه کې د مساوات د نظریې لپاره لیکل کوي، او ډیر مؤثر لیکوال دی، مؤثر فیلسوف دی، مؤثر سیاست پوه دی. تولستوی د سره ګوري، او د تولستوی فکر د پرودون د اثر نه هم ډیر سخت متاثر کیږي.
استاد منلې دی پرودون په یسه کې به مارکسستان ویل چې د سوسیالیستي افکار لرل، خو د افکار د سوسیالیزم علمي نه وو. د دې دوی اصطلاح و ده مارکسستانو. او کله چې تړې دي تولستوی هغه د طبقاتي برابرۍ پیسې کې له خوارانو سره د همدردۍ پیسې کې نظریات ولی، نو تر ډېره هدايه نظریات چې دي اخلاقي جنبه لري، خو داسې یو سیستماتیک لار نه لري لکه مارکسستانو چې ورته لرله. نو له دې درک هم سړی ویلی شي چې دی له پرودون ډېر متاثر سړی دی.
د پرودون متاثر دی، خو د هغه وخت فضا هم همدغه سوا. ویکتور هوګو هم د سولې د پاره، د بشریت د پاره، د مساوات د پاره ډیر څه کړی دي، مګر د مذهبي فکر په چوکاټ کې کړی دي. تولستوی هم ډیر مذهبي سړی دی، مګر په عین حال کې چې مذهبي دی، د اورتودوکس کلیسا چې په روسیه کې حاکمه کلیسا ده، تنگ چوکاټ د ده لپاره کافي نه دی.
دی چې پاریس ته ځي، نو تاسو چې دا کال یاد کو، و 50 کال هم یاد کو،
50 کال،
نو پاریس باندې دی 29 کلن وو. څنګه دغه د کلیسا سره چې دی کوم فکری جنجالونه لري کنه، یا کلیسا ته په بل نظر ګوري، دا د دوه کلونو خبرې دي کنه؟ وروسته بیا د پښوند کې را پیښیږي.
دا وروسته د پښوند کې پیښیږي. سرچینه ته باندې همدغه وختونه نه ده، د فکرونه په دغه وخت کې پیژندل شوی، فکرونه د منل شوی لیکوال دی په دغه وخت. بیرته د پاریس سفر نه چې راځي سویس ته ځي، او په سویس کې هم د ډېرو لیکوالو سره ګوري. البته اصلي بانه یې د خپلې کورنۍ د غړو د خپلې ترور لیدل دي، خو هلته هم د ډېرو کسانو سره ګوري. او بیا دوه کاله وروسته شاوخوا په 2000 کال کې یو بل سفر کوي چې په هغه کې آلمان ته ځي، د اروپا نورو هیوادونو ته ځي، او هلته هم ډېرو کسانو سره مخامخ کیږي. په 1918 کال کې په د روسیې په تاریخ کې یوه ډېره مهمه پېښه کیږي. په دغه وخت کې په روسیه کې یو نظام حاکم دی چې هغې ته د سرواژ نظام وایي. سرواژ داسې یو نظام دی چې دهقان د ځمکې سره تړلی دی، د ځمکې سره یو ځای خرڅېږي، د ځمکې سره یو ځای په ګروۍ ورکول کیږي، او ډېر سخت تر استثمار لاندې هیڅ حق نه لري، هیڅ ملکیت نه لري.
یعنی غلام نه دی له هغه کوم شي ته چې غلام وایو، چې بادار کولی سي چې فرزندۍ وپلوري په بل چا باندې کنه، خو د خپل مځکه دینې سي پرېښودلی.
غلام نه دی، خپل مځکه نشي پرېښودلی، او کچیر ته خپل مځکه پرېږدي د نورو سنو سره مواجه کیږي، او کچیر ته مځکه خرڅېږي، دا په اتوماتیک ډول ورسره خرڅېږي.
لکه مونږ چې فرضاً ځمکه خرڅوو اوبه ورسره خرڅوو
اوبه ورسره خرڅوو دغسې په روسیه کې د ځمکې سره دیقان هم خرڅېږي. خپله تولستوی د خپلو سروانو سره ډېر انساني برخورد کوي او حتی کله کله د هغوی د آزادولو هڅه هم کوي. او په 1918 کې چې د څار د فرمان په اساس سرواش په روسیه کې د منځه ځي نو تولستوی په باندې ډېر خوشحاله دی، مګر په عین وخت کې د سره یو تشویش دی، هسې نه چې دغه انقلابی عمل په روسیه کې د اجتماعي ګډوډیو سبب شي.
او بخشی ما لوسیو چې د دې چې کوم مزکه وخپله، البته روسي بیا نور مزکه هم اخیسته و، شپاره زره جری بوته رسیده. لدینه به داسې معلومی شي چې په عین حال کې چې دای چون اشرافي سړی دی، کله غریبانو سره ډیره مینه هم لري، خو د اشرافو تشویشونه هم ورته مهم دي. نو
د اشرافو تشویشونه هم ورته مهم دي او دای پخپله هم د همدغه تضاد سره ټول عمر لاسو ګریوان دی چې له یوې خوا انساني فکرونه لري، بشر دوستانه فکرونه لري، او له بلې خوا نه غواړي چې خپل بچي د لوږې سره مخامخ شي، د سختۍ سره مخامخ شي، د غریبۍ سره مخامخ شي، نو هم غواړي چې د هغوی امتیاز وساتي او هم غواړي چې خپل بشر دوستانه افکار په ټولنه کې منعکس کړي. نو دا د ژوند تضاد چې تر پای پور ورسره دی. په 1918 کال کې د 40 کلن دی مین کیږي. په خپل یاداشتونو کې لیکي چې زه کنداس احمق مین شوم. د خپل ځان په اړه باندې دی وایي، زه بدرنګ یم، د خپل لاسونه ماهر نه یم، چټل یم، اشرافي خوینه مې نه زده، زه اسانه پقاریږم، د خلکو سره بد چلند کوم، ډېر خودخوایم، د بل چا زغم را سره نشته، او د یو ماشوم غوندې شرمګیر یم.
استاد من دغه بد چلند پیسې کې خو به سړی وایي چې لزان سره په حقیقت کې ډېره سخت ګیری کوله په اصطلاح، خو دا نور خوونه او دا نور نخې خو یو څه پکې وي.
د دوام ورکي زه ناپویم، هغه څه مې چې زده دي اخوا دې خو مې زده کړي دي او هغه هم په ناکامله توګه. خو یو شی چې ماته تر ټولو ډېر مهم دی، تر ټولو ډېره مینه ورسره لرم، هغه شهرت دی. زه دومره د شهرت سره علاقه لرم چې کچیرته د مشهوریدلو او د خسلیتوب ترمنځ انتخاب راته څوک پریدي، زه به مشهوریدل خوښکم. دا د ځان په باره کې قضاوت دی، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ډیر دغه خوینه په دې کې شته. شهرت سره علاقه لري، شتمنۍ سره علاقه لري، نه د خپلو طبقاتي سیالانو سره لګیږي، او نه د دغو طبقاتي امتیازونو د لرلو په اساس کولای شي چې د خوارې طبقې یو رښتینی مل وګڼل شي. نو دا ټول خبر په کشته. خو په دغه حالاتو کې چې د ژوند سره په جنگ کې دی، د بل اخره یو بل تضاد هم لري چې مذهبي فکر لري، بد اخلاقی نه خوښيږي، ناروا ارتباطات نه خوښيږي. پروسه کې هغه کې دا شان شته، خو د ځان د ناروا ارتباطات نه ساتي، او په 40 کلنۍ کې بل اخره د خپلو طبيعي تمایلاتو او د خپلو اخلاقی مجبوریتونو په اساس د دې ځل حکایت چې مېن شي او واده وکړي.
لامه انجلې سره واده کوي چې د پېمېنې شي.
لامه انجلې سره واده کوي چې د پېمېنې شي، او د هغه نه ګومان کوم چې ډېر لس اولادونه پیدا کوي، چې څه مشونتوب کوم لري او څه لوی. د تولستوی تر ټولو مهم اثر لکه تاسو ورته اشاره وکړه، جګړه او سوله ده. دا اثر د 1918 او 1919 کال تر منځ لیکل شوی دی.
یعنی څو دیش کلنې کې پیل اینه
وو. او په دې اثر کې د خپل تجربو پرانا کې،
هغه جنگي تجربه،
د جنگي تجربو پرانا کې د ناپولیونی جنگونو یو تاریخ لیکي. ناپولیونی جنگونه یا د ناپولیون جګړې هغه جګړې دي چې د فرانسې امپراتور ناپولیون د فرانسې د انقلاب نه وروسته د انقلابی مفکورو د خبرولو په نامه په اروپا کې پیل کړی دي، او ټول اروپا دغه د امپراتوري یو برخه ګرځي، تر روسیې پورې رسیږي، او په روسیه کې د ډېرې سختې مات سره مواجه کیږي. البته مشهوره خبره ده چې ناپولیون روسی جنرالانو نه دی مات کړی، په روسیه کې جنرال ژمی مات کړی دی، د روسیې یخنۍ مات کړی دی.
استاد مننه. ناپولیون د 19مې پیړۍ په سر کې هغه تلاړ مسکو ته، روسیې باندې حمله وکړه او بیا پکې ناکام شو. او تاسو ویل چې تولستوی په 1918 کال کې پیدا وو، یعنی مطلب دا دی چې دای کله ماشوم وو، نو د دوی پلرونو به د دې جنگ کیسې ورته کولې. یو نسل فاصله و د دې او د دې جنگ ترمنځ.
د دې جنگ مستقیم شاهد نه دی، مګر د جنگ د پیخو مستقیم اغیز پېښته، ځکه چې هغه کسان چې په دغه جنگ کې زوریدلې ټول حاضر دي او د تکسي کولې شي. د جنگ دورانې او نخې نخانی لا هم لیکل کیږي په وخت کې د ماشوم دی، او د ناپلیون شخصیت، د ناپلیون جګړه، د ناپلیون تاریخ د اروپا په ټولو هیوادونو کې یو ځانګړی ځای لري. نو د هر لحاظه که څه هم په دغه وخت کې دی نشته، مګر د ده په ماشومتوب کې د ناپلیونی جنګونو کیسې ډېرې
مشهورې دي،
د ورځې کیسې دي او دا د قهرمانیو کیسې دي. دی پخپله هم چې په سبستوپول کې یو ورځ میاشتې محاصره تېروي او د دومره ستونزو سره مخ کېږي، طبیعي خبره چې ډېرې قهرمانۍ ده هم لیدلې دي. نو د تولستوی دپاره ډېر مهم ټکی زما په نظر دا دی چې دی د انسان سره مینه لري او په هر ځای کې د انسان د خو او بدو د اوج صحنې ورته په سترګو کې ودرېږي. نو د دغو دواړو تضادونو تر منځه چې دی هم ورسره مینه لري، هم پکې ښه ګوري هم پکې بد ګوري، هم لکه څنګه چې د ځان په باره کې وایي د خسړیتوب په نسبت شهرت ورته مهم دی، د غریبانو سره دوستي لري مګر په لشتمني هم نشي ایرولی، دا ټول دغسې تضادونه دي چې ده ته یو بل فکر ورکوي. نو سوله او جګړه لومړی د ورځپاڼو کې خپریږي، په اخبارونو کې خپریږي څلور کاله، او په آخر کې چې د خپل ناشر سره یو ستونزې پیدا کوي باید کتاب په بڼه خپریږي. بل کتاب د چې ډېر مهم کتاب دی د انا کرینینا په نوم باندې یو داستان دی، یو ناول دی چې هغه هم ډېر مشهور ناول دی او د تولستوی په آثارو کې ډېر یاد اثر دی.
استاد منلی مخکې ما نابوکوف یاد کړو، نابوکوف دا خبره هم کړې ده چې که څه هم تر ټولو مشهور اثر او بازمت اثر دی تولستوی جنگ او سوله ده، خو د یو نقاد په صفت دی وایي زما حکم دا دی چې په فنی لحاظ د انا کرنینا لوی اثر دی پی او راټول اثر دی، منسجم اثر دی او فنی باریکۍ پکې ډېرې دي.
جنگ او سوله په هغه وخت کې هم یو ډول متنازع اثر دی، ځکه چې د ناول کوم تعریف چې په نولسمه پیړۍ کې شته او اکثر لیکوال په هماغه چوکاټ کې پنځونی کوي، په جنگ او سوله کې دغه تعریف ماتیږي. د جنگ او سولې د موضوع په لحاظ ډیر خور دی، د شخصیتونو په لحاظ، د کرکټرونو په لحاظ ډیر پراخه دی، د کرکټرونو ترمنځ مناسبات او روابط چې دي ډیر پیچلي دي. اکثره کسانو چې جنگ او سوله لوستې ده په لومړیو دوه درې سوو مخو کې بیخي په کیسه کې ورکیږي. یو ډول بیروباری کیسه ده چې دا دغه وخت ناول د معیارونو سره برابر نه دی، مګر همدغه هم چې دی دغسې یو جنجالي اثر په دومره مهارت په مخ بیایي، دا هم د ده د شهرت او د ده د منل کېدلو دپاره کې یو دلیل ګڼل کېدلی شي. انا کرینینا برعکس داسې یو اثر ده چې راټول دی او په هنري لحاظ باندې د جګړې او سولې تر کتاب شاید چې څه ښېګڼې ولري. په پخو عمر کې تولستوی د ارتودکس کلیسا سره ځینې ستونزې پیدا کوي او حتی تر دې ځایه رسیږي چې ارتودکس کلیسا د تکفیر کی، خو بیا هم څرنګه چې دی د اشرافي ټولنې سره ارتباط لري او د قدرت د کړیو سره تړلی دی د تکفیر په دومره اثر نه کوي. دی بیا هم مسیحي افکار لري او د مسیح د ژوند د حالاتو سره سم غواړي چې خپل دین عملي کړي، او دی د هغه څه په نامه چې د مسیحي انارشیزم په نامه یادیږي یو سیاسي حرکت دی چې د مسیح د ژوند د لومړیو کلونو تجربې غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي.
استاد منلی ویلی سو چې دی مسیحي دی، خو د مسیحیت خپل تعبیر لري،
د مسیحیت خپل تعبیر لري، او مسیحي انارشیزم په اروپا کې یو منل شوی حرکت دی چې د غنور انارشیستانو په نسبت چې نه مذهب مني او نه دولت مني، د مذهب مني دولت نه مني، د پرودون سره چې آشنا کیږي او د سیلیستي فکرونو سره آشنا کیږي، نو د ده په ژوند کې یو بل بدلون راځي. د هغې نه وروسته نورې تجربې ورته پیدا کیږي، او خصوصا د جنوبي افریقا د هندوانو د مقاومت چې هلته یو اکثریت د یو اقلیت لخوا ځپل کیږي او دوی د هغې په مقابل کې مقاومت کوي، دا هم د ده په افکارو باندې تاثیر لري.
نولسمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې دا د ژوند وروستۍ
کلونه دي. نو په دغه وخت کې د یوې خوا خپل ژوند کې د غوښې خوړلو نه ځان ساتي، یعنی د ده لپاره په خوراک کې هغه څه چې د یو بل موجود د مرګ باعث کیږي د منلو وړ نه دي. د هندو فکرونو سره آشنا دی، د بشر دوستانه فکرونو پلوی دی. د تولستوی اثر نه یوازې دا چې د ادبیاتو په ساحه کې، بلکې د سیاست او فکر په ساحه کې هم ډیر زیات دی، او داسې کسان لکه ګاندي د تولستوی د اثارو نه متاثره کیږي. تولستوی یو هندو ته لیک لیکي، د یو هندو ته لیک په نام باندې یو لیک لیکلی دی چې هغه د ګاندي د فکر په جوړولو کې ډیر زیات نقش لري. د تولستوی فکر او اثر په مارتین لوتر کینګ باندې ډیر زیات اثر لري، په نیلسون ماندلا باندې ډیر زیات اثر لري. دغه ټول خلک ځان د تولستوی پیروان بولي. نو موږ ویلی شو چې د یوې موقتی نتیجې په حیث دا ویلی شو چې تولستوی یو ډیر ستر لیکوال دی او د لیکوالۍ تجربې د داسې حد ته رسولی دی چې یو ستر انسان ترې جوړ شوی دی او دغه ستر انسان د خپلې ټولنې د ټولو تضادونو سره یو ځای ژوند کړی دی او دغه تضادونه یې په ماهرانه ډول سره پیجلی دی او هم یې هنر ایجاد کړی دی او هم یې د خپل ژوند لپاره یوه لار پیدا کړې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com